ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د شی ورځې په هیله مو د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبری مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه ده، د لمریز 1400 کال د سنبلې له 1400 او د 2011 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې په دې اړه چې آیا د ولسی جرګې لانجې پای ته ورسېدې، په راپورونو سربیره د سیلونو په وجه له زیانمن شویو خلکو سره د مرستو حال درکو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. ایران وایي عسکرو شاوخوا 1.5 تنه کورد یاغیان له عراق سره په سرحدي غرونو کې وژلې دي. راپورونه وایي داسې اسناد موندل شوي چې په وروستیو کلونو کې د معمر قذافي او متحدو ایالتونو او بریتانیا د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې شوي. او د لیبیا د موقت حکومت ځواکونه وایي چې دوی پر بنی ولید ښار حملې ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې د غړیو او مشر له بیا بیا مخالفتونو سره سره د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نهو نویو کسانو څخه د اتو تنو د لوړې مراسم ترسره شول، خو د دغو نهو کسانو له جملې نثار احمد غوریانی حج ته د تلو له امله د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ. د کندهار اوسیدونکي محمد نعیم لالی حمیدزی رویټرز خبري اژانس ته وویل پرون په ولسی جرګې کې د نهو غړیو د لوړې له مراسمو سره د قانون او دیموکراسي جنازه پورته شوه. د دغراز ویلي چې په افغانستان کې قانون او دیموکراسي نشته او په دې هیواد کې میشت بهرنیان له یوه دیکتاتور حکومت څخه ملاتړ کوي. بلخوا د ولسی جرګې دوهم رستیال احمد بهزاد وویل د دغو مراسمو د پرځای کولو امر ولسمشر کرزي ورکړی. ولسی جرګې ته نوي راغلي وکیلان بیا په دې باور دي چې د دوی په راتګ سره به په ولسی جرګه کې ټولې ستونزې هوارې شي. په دې اړه وروسته راپورونه لرو. د ویکیلیکس ویبپاڼې له لوري په یوه تازه افشا شوي سند کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هند پر رول اندېښمنه ده. په دې سند کې چې د 2010 کال د فبروري په 3 په کابل کې د امریکا سفارت مخابره کړې، تر دې پوښتنې وروسته چې هند په افغانستان کې څه کوي، له افغانستان سره د هند یا پاکستان د احتمالي پوځي مرستې پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره شوې ده. د امریکا سفارت د پاکستان یا هند له لوري د افغان ځواکونو د روزنې په باب ژورې اندېښنې او ملاحظې څرګندې کړې او زیاته کړې ده چې دا کار د مرستې پر ځای حساسیتونه زیاتولی شي. ایران وایي عسکرو شاوخوا 1.5 تنه کورد یاغیان له عراق سره په سرحدي غرنیو سیمو کې وژلي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د ډګرمن حمید احمدي په حواله وایي د جمعې له شپې راهیسې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پي کي کې شاوخوا 1.5 تنه یاغیان وژلي او یا ژوبل کړي دي. عیني شاهدان او سیمه ییز چارواکي وایي چې جګړه د قندیل په غرونو کې شوې او د عراق د سوند کلي شاوخوا کی توغندی حمله کیدلې دي. عراقی چارواکی وایي یو ځوان کورت شپون هم د ایرانیانو په ډزو وژل شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ولسمشر امام علی رحمان په بلنه نن تاجکستان ته په دوه ورځنی سفر ځي. په تاجکستان کې د ایران سفیر علی اصغر شیر دوست د ایران فارس نیوز خبري اژانس ته وویل له احمدی نژاد سره به په دې سفر کې د ایران د بهرنیو روغتیا او انرژي وزیران ملګری وي. مقامات وایي محمود احمدی نژاد به پر واخش سین د سنگی توده دوه په نوم د اوبو د برښنا کوټ په پرانیستون کې غونډه کې ګډون وکړي. دا بند ایران جوړ کړی. د دې بند عواید او ملکیت به 12 کال وروسته تاجکستان ته وسپارل شي. د ایران او تاجکستان مشران به پر اقتصادي اړیکو هم وشخی شي. د لیبیا د موقت حکومت ځواکونه وایي چې دوی پر بنی ولید ښار حملې ته تیاری نیسي، چې ویل کیږي د معمر قذافي د پلوي ځواکونو یو وروستی مرکز دی. د ناټو تر ملاتړ لاندې د لیبیا د ملي انتقالي شورا قواوې وایي دوی به بنی ولید ښار ته ننوځي، مګر دا چې ښار ور تسلیم شي او دا ومني چې د معمر قذافي واکمني پای ته رسېدلې ده. د قذافي یو ویندوی موسی ابراهیم وویل باور نه لري چې بنی ولید دې تسلیم شي. د ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې د دې دی شار اصلی اوسیدون کی ورافالا قبیله لاهم قذافی تا وفادار ده. نور راپورونوی داسی اسناد مندل شوی چه پا ورستوی کلونو که دا معمر قذافی او پا متحد ایالتون او بریتانیا کی دا استخباراتی ادارو ترمنز اڈی کی سرگندوی. دا اسناد دا بشری حقونو دا سارن نریوال اداری ترلاسه کریدی. دا دی اداری دا جلو چارو مشر پیتر بوکایر توی دا اسناد دا سی آی ای او ام آی شپش دا مشانو ترمنز اڈی کشی او دا رابر سیره کردی چه دا قذافی دا استخباراتو پخوانه مشر موسا کوسا سره اڈی کوا. د لیبیا د انتخابي شورا مشر وایي د لیبیا د پاستون رهبری په نظر کې لري چې راتلونکي اونۍ د ترابلس په لور وخوځيږي او په دې توګه د قذافي تر لرې کېدو وروسته په ترابلس کې ثبات ادامه پیدا کړي. مسکو پرون ویل پر سوریه باندې یو اړخیز بندیزونه نه دي تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوشنبه کې ویل موږ هر کله دا خبره کړې چې یو اړخیز بندیزونه به ښه نتیجه ونه لري. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې اروپایي اتحادیې له سوریې څخه سر له پرونه د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.15 څپه صفا او وازی اورېدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیله واورئ. د ولسی جرګه د یو شمېر غړیو له مخالفت سره سره اتو نویو غړیو لوړه فضای کړه. آیا نور معترض کاندیدان به له دې سره له مخالفت لاس واخلي؟ له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د وروستیو سیلونو زیانونه پراخ بولي. په یو بل راپور کې به د کابل د یوازیني پوځي روغتون د بد وضعیت حال درکو. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا له نهو بریالیو اعلان شویو معترضو کاندیدانو نه اتو تنو ته پرون د ولسی جرګې د رئیس په وړاندې د لوړې مراسم په ځای شول. د ټاکنو خپلواک کمیسون د روان کال د زمري یا صد د میاشتې په 1 نیټه د تیر کال نه معترض کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژندل. خو د دغو نهو کسانو له جملې یوازې نثار احمد غوریانی د عمرې حج د ترسره کولو لپاره په سعودي عربستان کې و چې د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه شوای کړی. دغه مراسم د شنبې په ورځ د سختو امنیتي تدابیرو په ترس کې ترسره شول. په دیاره نور حال له کابله د جمیلې ظریف په راپور کې واورئ.
محمود سلیمان خیل، سرنوال عبدالرؤف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نثار احمد غوریانی او رحیمه جامی هغه نه کسان و چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د تیر کال په ټاکنو کې بریالي اعلان شوی دی. خو د دغو نهو کسانو له جملې نثار احمد غوریانی حج ته د تلو له امله د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ. بل خو بیا د ولسی جرګې دوهم مرستیال احمد بیزاد وای چې د دغو مراسمو د پرځای کولو امر ولسمشر کرزی ورکړی.
ښاغلی کرزی د پارلمان له مشر سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړه او د ښاغلی کرزی ژغ ټولو اداري کارکوونکو اورېدی. هغه په ډېره تند لهجه امر کاوه چې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستۍ پریکړه عملي سي او موږ به د ټاکنو د کمیسون د پریکړې د عملي کولو لپاره له هر ډول نظامي امکاناتو څخه کار واخلو.
ولسی جرګې ته نوی راغلي وکیلان بیا په دې اندي چې د دوی پر اتک سره به په ولسی جرګه کې ټول ستونزې خلاص شي. محمود سلیمان خیل د معترضه کاندیدانو له جملې و چې اوس په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازیتوب کوي.
دا د موږ خپل حق وو د هر حمایت نه وو. دا د موږ خپل حق موږ ترا ګرځوي ده. اوس هم لار چا سره حساب ته حاضر یو.
ولسی جرګې ته دغه نه کسان د حاجی عبدالقدیر عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارګر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، محمد رفیق شهیر او سیمین بارکزای پر ځای راغلي دي. د نوی وکیلانو د لوړی د مراسمو لپاره د شنبه په ورځ سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه معروم شوی وکیلانو او له قانون نه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه نه ورکول کېدله چې د ولسي جرګې ودانۍ ته داخل شي. خو د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې باید له قانون نه د ملاتړ د ائتلاف غړیو ته د لوړی په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې وای. خدا چې ولې له قانون نه د ملاتړ ائتلاف غړیو ته اجازه ورنکړل شوه چې د بریالي وکیلانو د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې هکله حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
آیا ولسی جرګې ته د نویو بریالیو اعلان شویو وکیلانو په ورننوتو سره به د انتخاباتو پر سر روانه لانجه پای ته ورسیږي؟ په دې اړه د ولسی جرګې په منځ او بهر کې بیلابیل نظرونه موجود دي. په ولسی جرګه کې یو شمیر وکیلان دې ته خوشبینه دي چې له دغه نوي اقدام سره به د انتخاباتو لانجه پای ته ورسیږي، خو ځینې نور وکیلان بیا دا د لانجې پای نه بولي. یو شمیر هغو معترضو کاندیدانو د دغه اقدام هرکلی کړی چې د ځانګړې محکمې د حکم په بشپړه توګه عملي کېدل غواړي، خو وایي دې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
یو شمیر هغه معترض کاندیدان چې په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې د ځانګړې محکمې د حکم د تطبیق لپاره مظاهرې کړې دي، ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتو هرکلی کوي، خو وایي د محکمې د حکم د بشپړ تطبیق لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. له دغو معترضو کاندیدانو نه یوه یې محمد داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل، په دې اقدام سره د انتخاباتو د روانې لانجې یوه برخه حل شوه، خو نوموړی لا هم په دې تمه دی چې د ځانګړې محکمې لخوا ټول بریالي اعلان شوي دوه شپېته کاندیدان به ولسی جرګې ته ننوځي.
دا پروسه یوه ځوندۍ پروسه ده چې د قضا حکم موجوده ده، مدعیان موجوده دي، آخرین فیصله موجوده دي. په دې کې سیاسي لوبې یا سیاسي د پردې تر شا کارونه گنجایش پکې نشته. موږ دلته ځوندۍ یاستو، زموږ کیسونه او زموږ دوسیې ځوندۍ دي. د فیصلې د محاکمو فیصله زموږ سره ده او موږ د فیصلو په اساس مخکې ځو.
د ولسي جرګې غړي چې د دې مسلې په اړه له پخوانه په څو ډلو ویشل شوي وو، په دې اړه بېلابېل نظرونه لري چې آیا دغه اقدام به د انتخاباتو پر سر روانه لانجه حل کړای شي او که څنګه. په ولسي جرګې کې د اصلاح غوښتونکو په نوم د یوې ډلې غړي چې له مخکې یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پرېکړې ملاتړ کړی و، په دې اړه هیله من ښکاري. د دې ډلې یو غړي مولوي شهزاده شاهد په دې هکله خبریالانو ته وویل،
مراسم د هغه وکیل صاحبانو چې نوی معرفي شوی دی هغه تر سره شو په قانوني اصولي او ډیر حقوقي شکل باندې، او دا انده لپاره تاسو پوهیږئ چې دغه جنجالونه باید نور ختم شي.
په ولسی جرګې کې له قانون څخه د دفاع په نوم یوې بلې ډلې بیا له پخوانه ګواښونه کړي وو چې له ولسی جرګې نه د یو تن د وتلو په صورت کې به هم پراخې مظاهرې او اعتراضونه وکړي. له دې سربېره ځینې نور وکیلان هم په دې باور نه دي چې دغه اقدام به د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو پر سر روانه لانجه حل کړای شي. یو وکیل شکریه بارکزی پرته له دې چې مشخصه کړي وایي ځینې داخلي او بهرنۍ کړي د روان نظام د سقوط لپاره هلې ځلې کوي.
یک اجندای کل
افغانستان د اوسنی نظام در پرزولو لپاره یو لوی سیاسي اجنډا روانه ده. کله چې زه نظام وایم هدف مې اشخاص نه دي، نه دا چې څوک په راس کې دي او څوک په قاعده کې. په داخل او بهر کې یو شمیر لاسونه هڅه کوي چې نظام له منځه یوسي. دغه لاسونه اول د بهرنیو هیوادونو لاسونه دي، د هغوی بې شمیره پیسې دي او تر څنګ یې هغه مشخص کسان دي چې د افغانستان په ننني نظام کې کار کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د تیر کال له انتخاباتو وروسته چې د نامنویو له امله په ځینو سیمو کې له سره ونه شول، یو شمیر کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا وکړې. جمهور رئیس حامد کرزي چې د دغو ادعاو د څېړنې لپاره ځانګړې محکمه منظوره کړې وه، د دې محکمې پریکړه بیرته د یو فرمان لمخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راجع کړه. ځانګړې محکمې دوه شپېته معترضه کاندیدان بریالي اعلان کړي وو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې نه تنه ولسی جرګې ته ورپېژندل چې د دې پریکړې په اړه د اختلافاتو په دوام کې په رسمي توګه د ولسی جرګې غړیتوب ترلاسه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is running
the power of Islam.
And we are not
going
to be able
to do it. The terrorist is not going to be able to
do it. And you? We are not
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او وسم د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا ووري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا له نهو بریالیو اعلان شویو معترضو کاندیدانو نه اتو تنو ته پرون د ولسي جرګې د رئیس له لوري د لوړې مراسم په ځای شول. د ولسي وبښي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي که چیرې په افغانستان کې د تیرو ورځو په شان بارانونه دوام وکړي د نورو سیلابونو خطر هم شته دی. د ویکی لیکس وی پانی لوري په یو تازه افشا شوی سند کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هند پر رول اندېښمنه ده. ایران وایي عسکرو شاوخوا دېرش تنه کرد یاغیان له عراق سره په سرحدي غرنیو سیمو کې وژلي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ولسمشر امام علی رحمان په بلنه نن تاجکستان ته ځي چې په دغه هیواد کې د برېښنا یو بند پرانیسي. راپورونه وایي داسې اسناد موندل شوي چې په وروستیو کلونو کې د معمر قذافي او په متحده ایالتونو او بریتانیا کې د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې شوي. د لیبیا د انتقالي شورا مشر وایي د لیبیا د پاسون رهبري په نظر کې لري چې په راتلونکي اونۍ کې د ترابلس په لور وخوځیږي. مسکو پرون ویل پر سوریه باندې یو اړخیز بندیزونه نه دي تایید کړي. تاسې زموږ اخله آزادې رادیو څخه اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې به د کابل د یوازینی پوځي روغتون د وضعیت په اړه هم راپور واورئ، خو اوس به جاناخه علي کوزي ته غوښتو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د خاصو ځواکونو د یوې خاصې ضربتي ډلې د عملیاتو او کارونو په اړه یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې ده او په یو برخه کې راغلي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای بی پیلوټ الوتکو زیات شمېر القاعده مشران او د هغوی په زورونو وسلوال وژلي، خو د دې په څنګ کې یو بل سازمان هم فعالیت لري چې د سپتمبر د 12 مترو وروسته حمله وروسته د امریکا زیات شمېر دښمنان وژلي او له منځه وړي دي. ورسپانې لیکي د سپتمبر د 12 مې حمله وروسته د دې سازمان غړي زیات شوي او تر ډیره حده هغه کارونه سرته رسولي چې د سی ای ای له توان او صلاحیتونو څخه پورته ول. د امریکا د خاصو ځواکونو دا ډله د نیوی سیل په نامه یادیږي او واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د نمونو د نه ښودلو په صورت کې ویلي، مونږ تور شیان یو، مونږ یوه داسې قوه یو چې نړۍ کنټرولوو خو د خلکو له نظره پټ یو. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو دې ډلې د مې په دوهمه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. دې ډلې د خپلو بریالیو عملیاتو خوښي کوله، خو زیات شمېر خلک یې له موجودیت او فعالیت څخه خبر نه ول. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو دوو جمهور رئیسانو او دریو دفاع وزیرانو د امریکا د خاصو ځواکونو له دغې ډلې څخه غوښتي چې په افغانستان او عراق کې دې په خاص ډول وژونکي یرغلونه او استخباراتي ماموریتونه پر مخ بوزي او دغه راز دې په یمن، پاکستان، سومالیا، فلیپین، نایجیریا او سوریه کې هم لازم کارونه وکړي. د دې ډلې غړو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دوی ډېر هغه کارونه پر مخ وړي چې سی ای ای د ترسره کولو توان یا صلاحیتونه نه لري. ورسپانه د امریکا د پوځ د دغې خاصې ډلې د غړو د څرګندونو په دوام کې لیکي، خاصو ځواکونو په 2001 کال کې د افغانستان په توره بوړه کې هم عملیات کړي ول، که څه هم چې هغه مهال اسامه ابن لادن ورڅخه خلاص شوی و او پاکستان ته اوښتی و، خو د دسمبر په 14 او 14 یې دومره زیات شمېر القاعده وسلوال وژلي ول چې مړي په لاریو کې وړل شوي ول. واشنگتن پوسټ ورسپانې په بلې ګڼه کې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو په صورت کې د افغانانو اندېښنو ته اشاره کړې او لیکي امریکایي چارواکي په هر فرصت کې زیار باسي افغانانو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به دوی دا مهال په میدان نه پرېږدي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر څه موده وړاندې په کابل کې یو ځل بیا دا ژمنه تازه کړه او وویل د عسکرو په ایستلو کې به عجله نه کیږي. ورسپانه لیکي افغانان لا هم په خپلو امنیتي ځواکونو پوره باور نه لري چې هغوی به له 2014 کال وروسته د هیواد د امنیت ساتلو توان ولري. ورسپانه د جلال آباد ښار د یو اوسیدونکي خبره راخیستې چې وایي، موږ په خپل ملک کې د امریکایي ځواکونو په موجودیت خوښ نه یو، خو خبره دا ده چې د دوی په وتلو به په هیواد کې څه واقع کیږي.
په پکتیا ولایت کې څلور تنه ترکی انجینران چې شاوخوا و میاشتې پخوا تښتول شوي وو تېره شپه خوشي شوي دي. له پکتیا څخه لمر نیازی همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. نیازی صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. دا راته ووایه چې دا کسان څرنګه خوشي شوي دي، د کومې معاملې پر اساس او که څنګه؟
مننه سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو یاد کړه شاوخوا ومیاشتې وړاندې دغه ترک انجینران د پکتیا له ډنډي پټان ولسوالۍ نه تښتول شوي وو. دغه څلور ترکان چې دلته په سیمه کې د سرحدي پولیسو لپاره د ودانیو په جوړولو بوخت وو په وسلوالو طالبانو تښتولي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد همدغه بېګاه شپه موږ سره په تماس کې وویل چې څلور کسه تښتول شوي کسانې پرته له کومې معاملې خوشي کړي دي. دوی دا هم ویلي دي چې دغه څلور کسان چې دغه د وړوکي اختر په مناسبت د اسلامي ورورورۍ له مخې خوشي کړي دي او په دې کې کوم معامله نه ده شوې. که څه هم دا خبر تر اوسه روښانه نه ده چې معامله شوې یا نه ده شوې، خو د سیمې قومي مخور وایي چې په دې خلاصون کې د دوی غټ رول و، ځکه دغه دوی له وسلوالو طالبانو سره په دې ارتباط اړیکه نیولې وه چې دغه کسان خوشي کی او دغه بنور دغه سیمه کې کار نه کوي. که څه هم افغان دولت افغان حکومت سیمیزو چارواکو دا ویلي وو پایله چې دغه کسانو پر خلاصون کې به هڅه کوي، خو په پای وخت پورې دوی په دې ونه توانېدل چې دغه راخوشي کی.
ډیره زیاته مننه لمر نیازی و چې له پکتیا څخه د څلورو ترک انجینرانو د خوشي کېدو په باب معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کابل کې یوازینی لوی پوځي روغتیایي مرکز د سردار محمد داود خان روغتون کې ډیر ناروغان د ډاکټرانو او نرسانو د لږې پاملرنې له امله مري. دا خبره وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې په خپل یو مفصل راپور کې راخیستې ده. د دې راپور نور ټکي فریده هوډ سیفی په یو راپور کې وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د افغانستان په یوازینی پوځي روغتون کې تر څارنې وروسته تیر کال یو ډیر ټکان ورکوونکی راز رابرسیره کړ. ټپي عسکر د ډیرو ساده زخمونو له امله هر ورځ مړ کیږي او د ساده مرستو لکه د ډوډۍ او ابتدایي پالنې لپاره د فاسدو ډاکټرانو او نرسانو لخوا د پیسو د اخیستو له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې روغتون کې تر یاد شوې څېړنې د مخه د کارکوونکو د بې پروايي په اړه هیڅ کوم راپور نه ورکړی شوی. وال سټریټ ژورنال په دې اړه په خپل مقالې کې زیاتوي د سردار داود خان په نامه په افغانستان کې د یوازینی پوځي روغتون ډیرو عسکرو ته له هغو پیسو تنخوا ورکول کیږي چې په امریکا کې له مالی ورکوونکو څخه راټولیږي او همداشان په همدې پیسو د روغتون ته وسایل برابرېږي. سره له دې چې په روغتون کې د کارکوونکو غفلت رابرسیره شوی، لا هم څوک چندان د ناروغانو پروا نه کوي او د امریکایانو لخوا فشارونو ته غاړه نه ږدي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال د خلکو د سترګو لیدلي حالونه راخستي او اسناد خبر کړی دي. په دې منځ کې د یو افغان پولیس علي نور حضرت کی سره اخیستي چې د طالبانو په یوه راکټي حمله کې تیر کال منې ټپي شوی و. هغه په سر کې د امریکایي ډاکټرانو لخوا تداوی شوی، خو د ژوند وروستۍ شیبه بیا د سردار داود خان په روغتون کې تیر کړی دي. د هغه ورور دې ته مجبور شوی چې خپل لګم زکه خرڅ کړي او ډاکټرانو او نرسانو ته رشوت ورکړي، څو دوی د ورور ته خواړه ورکړي او یو څه پاملرنه ورته وکړي. وال سټریټ ژورنال د علي نور پاړه لیکي چې هغه ډیر کمزور شوی وو او د افغان حکومت د اسنادو لمخي د تیر دسمبر په 28مه لنډی سترګي پټی کړي. خود هغه اسنادو په اساس چې د امریکایي څارونکو لخوا برابر شوی، د خي چې د نومبر په 15مه یعنی د خول شوی نیټه څخه د مخه مړ شوی وو او د هغه د مرګ علت په روختون کې بې پروايي خودل شوی. د مسلې د مړ شوی عسكر په خپلوانو او خلکو کې د پښتنه را برسیره کړي چې کومره بې پروايي وي، نو بیا ولې باید موږ دلته خدمت وکړو. د وال سټریټ ژورنال په مفصل مقالې کې چې د روغتون او ناروغانو عکسونه هم خبره کړي راغلي چې په دې اړه د افغانستان د دفاع له وزیر سره هم خبرې شوې او په روغتون کې د بدلون راتللو پر مسلې ټینګار شوی دی. امریکایي جنرال ویلیام کادویل تیر کال د افغانستان په دې یوازینی پوځي لوی روغتون کې چې هلته معلومه شوه په کار کې غفلت ډیر عام دی، د یو عسكر په سینه مډال وزړاوه. جنرال کادویل وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په درشل کې په عمومي توګه د متحد ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټونو ته پراختیا ورکړي، خو د امریکایي جنرال په افغانستان کې د قانون د حاکمیت موضوع تر ټولو ډیره د اهمیت وړ بولي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي که چیرې په افغانستان کې د تیرو ورځو په شان بارانونه ووریږي د نورو سیلونو خطر هم شته. د دې ادارې چارواکي وایي په تیره اونۍ کې په یو شمېر ولایتونو کې داسې دوامدار بارانونه ورېدلي چې تر اوسه یې په دې موسم کې ساری نه و لیدل شوی. په دې اړه تفسیر د زکیغي اسیب نذیر په راپور کې واورئ.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله کې پراته دي د سختو سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د شنبې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د سیلابونو د راوتلو یوازینی علت په پاکستان او هندوستان کې د اقلیم بدلون دی. نوموړی وایي په دې موسم کې په پاکستان او هندوستان کې دوامداره بارانونه ورېږي او د دې بارانونو څپې د افغانستان په هغو ولایتونو کې هم محسوسېږي چې دغه سیمې ته نږدې پراته دي. دی وایي چې دا اداره هڅه کوي څو سیلاب ځپلې سیمې معلوم مې او ځپل شویو خلکو ته اساسي مرستې ورسوي.
هغه ځمکې چې مثلا پغه کې د غذایي توکو لکه غنم لکه یا د حبوبات اندو کرل کیږي هغه خراب شوی دي. هغه مسمر درخت چې په ځمکو کې وي هغه د بینې تللی دي. مسمر انیالګي ډېر مهم دي او د خان لاس کاله ورته انتظار باسي دغه خدمت کوي ته کاله 15 کاله او بیا خر هغه سیلاب راشي هغه یو حدود ډېر هغه سره متاثر شوی دي.
د ښاغلي کاکړ په وینا په تیر یو اونۍ کې له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې د سیلابونو په نتیجه کې د زرګونه کرنیز ځمکې او میولرونکو ونو د لمیزتلو تر څنګ لس کسه وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس په وینا دوی د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره بودیجه لري او هغه خلک چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن کیږي د نړیوالو سازمانونو او موسسو تر څنګ دوی هم ورسره نغدي مرسته کوي. د دایم کاکړ په وینا هغه کور چې په سیلابونو کې په بشپړ تو گورانیږي 6000 افغانۍ او هغه کس چې په سیلاب کې وژل کیږي کورنۍ ته 5000 افغانۍ مرسته ور.
د سختو بارانونو په وجه راوتلو سیلابونو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې 50 تنو ته مرګ لاړولې. په ګڼو سیمو کې کښتونه تخریب کړي، سلګونه څاروي مړ کړي او کورونه هم ویجاړ کړي دي. په راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه نور تفصیل درکړو. اوس هم د ایران په ارتباط، د ایران د اتمي فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د ادارې لخوا وروستي راپور ډېرې اندېښنې پارولې چې شاید دا هېواد ډېر ژر اتمي وسلو ته اتمي وسله جوړه کړي. په دې اړه فریده حسیفی د وال استریټ ژورنال د مقالې جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په دې اړه ډېرې اندېښنې موجود دي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ازمایښتونه ترسره کړي. په تیره د اټومي سروکو د جوړولو کار یې پیل کړی دی. په راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې لخوا خپور شو راغلي، ایران د نتانس په اټومي تاسیساتو کې په اصطلاح د سنترفیوژونو دوهم نسل پیل کړی چې خپله د اټومي سون مواد په ډېره اندازه تولید کړي. امریکایي مقامات وایي د ملګرو ملتونو د راپور د نړیوالې ټولنې اندېښنې څرګندوي چې ګویا ایران د اټومي ټکنالوژۍ د لرلو او د اټوم بم د جوړولو په فکر کې دی، خو دا ادعا هر کله د ایران لخوا رد شوې ده. واشنگتن همداشان ویلي د ایران د اقدامات ښیي چې ایران د نړیوالې ټولنې لخوا نورو فشارونو ته اړتیا لري څو یې حکومت دې ته اړ شي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او د ملګرو ملتونو فیصلو ته غاړه کېږدي. د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویاند تامی ویتور وای د اټومي انرژي نړیواله اداره ام نړیواله ټولنه د قوم د اټومي تاسیساتو په اړه چې له مودو راهیسې وربند کار شوی ډیره سخته اندېښنه لري چې باید بیل تاخیره د فعالیتونه بند شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې لکلونو را په دې خوا ویلي چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره په غیر مشروع توګه څیړنې کړي او د لری واټن وشتونکو توغندیو ازمایښتونه پیل کړي چې د اټومي سروکو د لیږد قابلیت لري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکي د افغانستان دولت د سولې لپاره جامع دریز نه لري. د ارګ په ماڼۍ او د سولې په عالي شورا کې داسې خلک شته چې د سولې په راتلو سره د دوی منافع په خطر کې لوشي. زما په اند ولسمشر باید د سولې د پروسې لپاره هغه کسان ټاکلي وای چې د سولې واقعي غوښتونکي دي. زاهد الله هم له جلال آباد څخه رالیکلي: زه دا پوښتنه کوم چې زموږ وطن ولې نه جوړیږي؟ زه خو شرمیږم، خو زموږ مشران له وطن سره مینه نه لري او خپل جیبونه ډکوي. افغانستان د هر افغان کور دی، د هر افغان مور دی، د هر افغان ناموس دی. څوک چې د مور او ناموس سره خیانت کوي د هغه وجدان مړ دی. د خدای دپاره د قرآن په خاطر په افغانستان رحم وکړئ او جوړ یې کړئ. له همدې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت سرته ورسید. بله خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر از شما شنونده عزیز. خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امیدوار هستیم که روز خوش را آغاز کرده باشین. یک شنبه 13 سنبله و 4 سپتامبر 2011 میلادی است و در آغاز توجهتون را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. با وجود مخالفت شماره از اعضای ولسی جرگه، 8 عضو جدید این مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند. ایران میگوید تساکر آن کشور 30 یاغی کرد را کشته و یا زخمی کردند. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگویند آماده حمله بر شهرک بنی ولیدند. صدها هزار نفر در اسرائیل دست به تظاهرات زدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM. با وصف مخالفت شدید شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان مبنی بر تغییر در نتایج انتخابات ولسی جرگه، از میان 62 کاندید معترض فقط 9 کاندید بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به ولسی جرگه راه یافتند و 8 تنشان در حضور رئیس مجلس مراسم تحلیف را بجا کردند. شماره از وکلایی که تازه به ولسی جرگه را یافتند میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات اکنون رفع شده. این در حالی است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود آن نو وکیل سلب صلاحیت شده به شمول اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. یک شخصی که قبلا از زندان گوانتانامو آزاد و با طالبان پیوسته بود در نتیجه حملات نیروهای ناتو در جلال آباد کشته شد. در یک اعلامیه ناتو گفته شده که نام این شخص صابر لعل بود و در جریان یک عملیات شبانه کشته شد. او با القاعده ارتباط نزدیک داشت. سخنگوی والی ننگرهار احمد ضیا عبدالزی میگوید که عملیات در ناحیه چهارم و در انگورباغ صورت گرفته و 3 نفر دیگر هم در این عملیات زخمی شدند. گفته می شود که صابر لعل سابق قمندان جهادی بود که بعداً با طالبان پیوست. ایران می گوید تساکر آن کشور در یک حمله تازه به تعداد 30 یاغی کردها را در کوههای نزدیکی سرحد با عراق کشته یا زخمی کردند. ارنا، آژانس خبری دولتی ایران، به نقل از دگروال حمید احمدی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب از چاشت روز جمعه به این طرف به تعداد 30 تروریست کردی مربوط به حزب زندگی آزاد کردستان، پارتی آف فری لایف آف کردستان را کشته یا زخمی کردند. شاهدان عینی می گویند این زد و خورد در کوههای قندیل صورت گرفته و در قریه سون عراق هم راکت اصابت کرده است. مقامات عراقی گفتند یک چوپان کردی توسط فایر راکت نیروهای ایرانی کشته شده است. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز دیدار دو روزه را بعد دعوت رئیس جمهور امام علی رحمان از تاجیکستان آغاز کند. علی اصغر شهر دوست سفیر ایران در تاجیکستان با آژانس خبری فارس ایران گفته است که احمدی نژاد را در این سفر با دوشنبه وزرای خارجه، صحت و انرژی همراهی خواهند کرد. مقامات گفتند انتظار می‌رود رئیس جمهور ایران در افتتاح بند برق سند توده دو ساخت ایران اشتراک کند. بر اساس گزارش ها ملکیت و عواید این بند برق بعد از 12 سال در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگویند آنها آماده حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبیا اند. قوای شورای ملی انتقالی که از حمایت ناتو برخوردارند میگویند آنها آماده ورود به شهرک بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس اند، مگر اینکه آنها تسلیم شوند و بپذیرند که حاکمیت قذافی پایان یافته است. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی، گفته است وی باور ندارد بنی ولید تسلیم شود. وی با آژانس خبری رویترز گفت قبیله ورفلا در این منطقه تا هنوز به قذافی وفادار است. از وی پرسیده شد که آیا قذافی در بنی ولید به سر میبرد. ابراهیم به رویترز از طریق تلفن گفت وای میگوید من شخصا نمیدانم که قذافی در حال حاضر کجاست، اما این را مطمئنا میدانم که وای در این کشور است و وای در میان تعداد زیادی از مردمی است که آماده محافظت از اوند. همچنین گزارش شده است که قوای حکومت موقت به شهر آبایی قذافی سرت و سبحه پیشروی دارند. در یک تحول دیگر قمندان اسلامگرایی که مسئول امنیت طرابلس پس از سرنگونی رژیم قذافی تعیین شده ارتباط با القاعده را رد کرده است. در یک مصاحبه با روزنامه لاموند فرانسه عبدالحکیم بلهاج این را پذیرفته است که در کنار جهادی های القاعده در افغانستان جنگیده است، اما گفته است گروه لیبیایی وی ایدئولوژی شبکه القاعده را ندارد. بر اساس گزارش ها اسناد به دست آمده که نشان می دهد در سالهای اخیر میان دولت استخباراتی معمر قذافی و همتای آمریکایی و بریتانیاییان روابط وجود داشته است. این اسناد را گروه حقوق بشر بین المللی به دست آورده است. پیتر بوکرت، مدیر امور اضطراری یا عاجل حقوق بشر بین المللی، می گوید این اسناد شامل مکاتبات و مراسلات میان اداره CIA و اداره MI6 و موسا کوسا رئیس اداره استخبارات قذافی می باشد. بوکایرت می گوید اسناد به صراحت نشان می دهد که CIA و MI6 با موسا کوسا رئیس اداره استخبارات قذافی روابط بسیار دوستانه داشتند. در مکاتبی که از سوی مقامات بالای CIA فرستاده شده به موسا کوسا همیشه عزیز خطاب شده است. بوکایرت می گوید این اوراق به بسیاری سوالهای مردم لیبیا جواب می گوید. موسا در اولین روزهای تظاهرات علیه رژیم قذافی قرار گرفت و سازمانهای حقوق بشری او را به بیرحمی و قساوت متهم می کنند. مسکو می گوید با تحریم یک جانبه اتحادیه اروپا علیه سوریه مخالف است. سرگی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، که در دوشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد گفت ما همیشه گفته ایم که تحریم یک جانبه منتج به چیز نمی شود. این اظهارات وزیر خارجه روسیه در زمان بیان می شود که اتحادیه اروپا بالای واردات تمام مواد نفتی از سوریه تحریم وضع کرده. اتحادیه اروپا 3 کمپانی دیگر را در لست شامل کرده است که از معامله با سوریه منع قرار داده شدند. در این زمان اتحادیه اروپا 4 نام دیگر را بر لست 50 نفر سوریه داخل کرده که دارایی های آنها مسدود گردیده و از سفر به اروپا منع می باشند. گزارش شده که نیروهای سوریه در 2 روز گذشته حداقل 19 نفر از مخالفین رژیم را کشتند. و صدها هزار نفر در اعتراض به بلند رفتن قیمتها در تظاهرات در اسرائیل شرکت کردند. این یکی از بزرگترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل خوانده شده است. این تظاهرات شام دیروز در شهرهای تل ابیب، بیت المقدس، حیفا و جاهای دیگر برگزار شد. برخی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رقم معترضان در تل ابیب به 300 هزار نفر می رسید، در حالی که هزاران تن دیگر در سایر شهرها اشتراک کردند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 101.5 FM مشنوین. ساعت 7:38 دقیقه صبح است. در ادامه این مجله خبری در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوین، یک سال بعد از انتخابات ولسی جرگه 8 عضو جدید این مجلس حلف وفاداری یاد کردند.
خوشحال هستم که خپل حق را پیدا کردم.
حضور 8 عضو جدید در ولسی جرگه عکس العمل های متفاوت نمایندگان را به همراه داشت.
یک آجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند.
سیل در ننگرهار چند کشته و زخمی به جا گذاشته و اداره مبارزه با حوادث از احتمال ادامه سرازیر شدن سیلاب تا یک هفته دیگر خبر می‌دهد. مروری هم بر روزنامه‌های معتبر جهان خواهیم داشت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی ما آزادی رادیو .com و آزادی رادیو .org. از همراهیتون با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. با وجود مخالفت شدید شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به شمول رئیس این مجلس با طرح ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه، 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال دیروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 30 اسد امسال نامهای 9 تن از نامزدان معترض را در میان سایر برنده های انتخابات سال گذشته جا داد. از میان این 9 تن تنها نثار احمد غوریانی که برای شرکت در مراسم حج عمره در عربستان سعودی به سر می‌برد نتوانست در مراسم تحلیف دیروز حاضر باشد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی که هدف از آن جلوگیری از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه در بیرون از ساختمان شورای ملی بود برگزار شد. منیجا دیوا از کابل گزارش فرستاده است به این شهر.
همزن یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تأمین وحدت ملی
محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمیدالله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی حدود 2 هفته پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات پارسال معرفی شدند. نثار احمد غوریانی که به خاطر شرکت در مراسم حج عمره به عربستان سعودی رفته در مراسم تحلیف حضور نداشت. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید این مراسم بنابر دستور رئیس جمهور کرزی برگزار شد.
آقای کرزی با رئیس پارلمان تماس تلفنی برقرار کرد و صحبت آقای کرزی را همه اعضای هیئت اداری میشنیدند. ایشان با لحن شدید و تحکم آمیزی دستور میداد به پارلمان که چنین کنید و چنان نکنید. حرفش این بود که باید فیصله اخیر و تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات تطبیق شود.
شماری از وکیلان تازه راه یافته به ولسی جرگه میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات برطرف می شود. محمود خان سلیمان خیل یکی از نامزدان معترض انتخابات بود که حالا به عنوان نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه شناخته می شود.
خوش هستیم که به حق خود دست یافتیم. با معرفی شدن ما به ولسی جرگه مشکلات موجود انتخاباتی حل می شود.
با راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، از این پس حاجی عبدالقدیر، عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، رفیق شهیر و سیمین بارگزی از مردم در ولسی جرگه نمایندگی نخواهند کرد. این در حال است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود این نو وکیل سلب صلاحیت شده و دیگر اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند. حکومت تا حال در مورد اینکه چرا مانع ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه شده چیزی نگفته است.
از مراسم تحلیف 8 نامزد انتخابات پارسال ولسی جرگه شنیدید که دیروز برگزار شد. همزمان با این شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته از این مسئله استقبال کردند. به باور آنها بخش از فیصله محکمه اختصاصی که 62 نامزد معترض را برنده اعلام کرده بود تطبیق شده است. اما نامزدان معترض میگویند مبارزات آنها تا زمان تطبیق کامل این محکمه ادامه خواهد داشت. در این حال اعضای ولسی جرگه نسبت به این مسئله نظریات متفاوت دارند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم تحلیف 8 نامزد معترض برنده اعلان شده است و کمیسیون مستقل انتخابات واکنش های مختلف را در داخل و بیرون از ولسیجرگه در پی داشته است. تعداد از اعضای شورای نامزدان معترض از این مسئله استقبال کرده و آن را گام به سوی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده می خوانند. داوود سلطانزو یکی از این نامزدان:
امروز ما خوشحال هستیم که یک بخش از خواسته های ما که توسط محکمه اعلان شده بود و رسمیت پیدا کرده بود امروز تحقق پیدا میکنه و ما متوجه هستیم که مبارزه ما دوام خواهد کرد و تمام حکم محکمه تطبیق خواهد شد، برای اینکه غیر از تطبیق محکمه در مملکت اسلامی دیگر راهی وجود نداره، ورنه اگر او تطبیق نشود این حکومت و این نظام مشروعیت خود از دست خواهد داد.
در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به این مسئله نظریات مختلف دارند. گلپادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه معرفی چهره های جدید را به ولسی جرگه پایان بنبست موجود بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه دانسته و از همه می خواهد تا آن را بپذیرند.
به نظر ما یکی از راه های حل بنبست اینمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود و کسای نو که آمدن شما در جریان هستند امروز تالیف خودم به جای کردن، بنان هیچ نوع صحبت در این باره جای نداره و نخواد داشت.
اما شماره دیگر از اعضای مجلس از زاویه دیگر به این مسئله می نگرند. شکریه بارگزه یکتن از نماینده های مردم به این باور است که برخی از حلقات در داخل و خارج از کشور با دامن زدن به بحران موجود انتخاباتی در صدد برانداختن نظام کنونی هستند.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند. ما فکر می کنم که دست هایی که ما برتان میگم اول دست های کشورهای بیرونی است، پول های بیشمار از اونا است، در کنار از این افراد معینه است که در نظام امروز افغانستان کار میکنند.
نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما اعتراضات نسبت به نتایج این انتخابات هنوز هم ادامه دارد.
یک بار دیگر توجهتان را با سرخط مهمترین خبرها جلب می‌داریم. با وجود مخالفت شما را از اعضای ولسی جرگه، 8 عضو جدید این مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند. سیل در ننگرهار چند کشته و زخمی به جا گذاشته و اداره مبارزه با حوادث از احتمال ادامه سرازیر شدن سیلاب تا یک هفته دیگر خبر می‌دهد. ایران می‌گوید تساکران کشور 30 یاغی کرد را کشته و یا زخمی کرده است. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگویند آماده حمله بر شهرک بنی ولیدند. و صدها هزار نفر در اسرائیل دست به تظاهرات زدند. پیش از این که به گزارش‌های خبری ادامه بدهیم، مرور داریم به روزنامه‌های معتبر جهان. تا یک هفته دیگر 10 سال از حملات 11 سپتامبر القاعده بر ایالات متحده آمریکا می‌گذرد که این حملات منجر به سقوط رژیم طالبان در افغانستان نیز شد. روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره یک قوای خاص آمریکایی نوشته که به دنبال حملات 11 سپتامبر تعداد این قوا افزایش یافته است. روزنامه واشنگتن پست مطلب تحلیلی مفصل را درباره فعالیت‌های عملیات قوای خاص آمریکایی به چاپ رسانیده و در یک بخش از آن می‌نویسد تعداد زیادی از سران القاعده و هزاران تن از افراد مسلح وابسته به آن در حملات تیاره‌های بی‌پیلوت CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند. اما در کنار آن یک نهاد دیگر هم فعالیت می‌کند که به نوشته روزنامه به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر تعداد زیادی از دشمنان آمریکا را از بین برده است. واشنگتن پست می نویسد به دنبال حملات 11 سپتامبر اعضای این نهاد افزایش یافته و تا حد زیاد کارهایی را انجام داده است که از توان و صلاحیت CIA بالاتر است. این گروه قوای خاص آمریکا به نام نوی سیل است که بخشی از فرماندهی عملیات مشترک خاص اردوی آمریکا می باشد. یک عضو این قوا که نخواست نامش افشا شود با واشنگتن پست گفته است آنها قوای غیر مرئی اند و آنها قوایی اند که جهان را کنترل می کنند اما دیده نمی شوند. روزنامه در ادامه می نویسد اعضای این گروه بودند که در ماه می سال جاری اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در پاکستان کشتند. واشنگتن پست می نویسد دو رئیس جمهور و 3 وزیر دفاع آمریکا از این قوای خاص خواستند که عملیات خاص و ماموریت‌های استخباراتی را به پیش ببرند و همچنان در یمن، پاکستان، سومالیا، فلپین، نایجیریا و سوریه کارهای لازم را انجام دهند. از این گروه به روزنامه واشنگتن پست گفتند آنها کارهایی را به پیش میبرند که CIA توان و یا هم صلاحیت آن را ندارد. واشنگتن پست در ادامه این اظهارات آنها مینویسد این قوای خاص در سال 2001 عملیات مهمی را در منطقه توربره افغانستان انجام داده بود. با آنکه در آن زمان اسامه بن لادن توانسته بود به پاکستان فرار کند، اما در 13 و 14 دسامبر به تعداد زیادی از افراد القاعده را کشتند که اجسادشان در لاری‌ها انتقال شد. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله دیگر درباره افغانستان بر نگرانی افغان‌ها در صورت خروج قوای بین المللی از این کشور اشاره کرده و نوشته است مقامات آمریکایی در هر فرصت تلاش میکنند تا به افغان‌ها اطمینان دهند که ایالات متحده آنها را تنها نمیگذارد. راین کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل چند قبل یک بار دیگر این تعهد را تجدید کرد و گفت در خروج سربازانشان از افغانستان عجله نمیکنند. روزنامه مینویسد افغان‌ها هنوز هم بر قوای امنیتی خود اعتماد ندارند که بتوانند پس از سال 2014 امنیت کشور خود را تأمین کنند. روزنامه به نقل از یکی از باشندگان شهر جلال آباد نوشته که میگوید ما از حضور نیروهای آمریکایی در کشور خود خوش نیستیم، اما نمیدانیم که با خروج آنها در این کشور چه روی خواهد داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در ما باید بارون بیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:50 دقیقه صبح است. شنونده عزیز فراموش نکنین که در برنامه میکروفون شما که امروز یک شنبه در ساعت 8 به دنبال خبرها به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشه، میخواهیم که نظر شما را در ارتباط به فعالیت احزاب در این کشور بشنویم. وزارت عدلیه افغانستان میگه بعد از ایجاد قانون جدید احزاب در کشور تاکنون 41 حزب سیاسی از سوی این وزارت جواز فعالیت به دست آورده. شما فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟ در نتیجه سرازیر شدن سیل در جریان چند روز گذشته در ولایت ننگرهار چندین تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در این سیلاب ها 900 رأس مواشی تلف شده و 1900 جریب زمین زراعتی از بین رفته. باشنده های ولایت ننگرهار خواهان کمک های فوری هستند. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش می دهد.
ریزش بارش های شدیدی که در روزهای عید سید فطر باعث سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ننگرهار گردید، 5 تن کشته و زخمی بر جا گذاشته است. احمد ضیا عبدالرزاق سخنگوی والی ننگرهار عصر شنبه در مورد برادی آزادی چنین معلومات ارائه نمود. بعد از سیلاب های ماه مبارک رمضان که در ولایات مشرقی سرازیر شده بودند، در روزهای عید سید فطر نیز در ولسوالی های مختلف ننگرهار از اثر بارش های شدید سیلاب ها سرازیر شدند و باعث خسارات مالی و جانی گردیدند که زیاتر آن در ولسوالی های کوت، بتی کوت و شیرزاد ننگرهار به وقوع پیوسته است. در ولسوالی کوت 1 تن را کشته، 2 تن را مجروح ساخته است و همچنان در ولسوالی شیرزاد 2 تن دیگر را مجروح ساختند. در پهلوی آن 170 منزل مسکونی مردم خسارمند گردیدند که تعداد آن به کلی تخریب شده است. باشندگان مناطق سیلاب زده خواهان کمک های اولیه گردیدند. این که چی وقت با آنها کمک صورت خواهد گرفت؟ عبدالزه میگوید ما در نظر داریم که به ساحات آسیب دیده تیم های سروی را بفرستیم. وقتی که سروی تکمیل و آمار و ارقام خسارات و تلفات دقیقا تثبیت کردند، بعدن ادارات کمک کننده که در ننگرهار فعالیت دارند کمک های آنها را هماهنگ ساخته به خسارمندان خواهیم فرستاد تا کمک ها به مستحقین واقعی برسد. قبل از این سیلاب ها در ماه مبارک رمضان نیز مناطق مختلف ننگرهار از اثر سرازیر شدن سیلاب ها خسارمند شده بودند، اما تا به حال با آنها نیز هیچ نوع کمک های اولیه صورت نگرفته است جز ریاست انکشاف دهات که کمک اندک را با آسیب دیدگان در ولسوالی نازیان ننگرهار انجام دادند.
شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میداد. و در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان از احتمال ادامه سرازیر شدن سیل در برخی از ولایات افغانستان تا یک هفته دیگر خبر میدهد. دکتر محمد دائم کاکر رئیس این اداره برادیو آزادی گفت در اثر جاری شدن سیل در جریان یک هفته اخیر در ولایت همسرحد افغانستان با پاکستان 10 تن کشته و 50 تن زخم برداشتند. به گفته مقامات افغان جاری شدن سیل در افغانستان خسارات مالی را نیز به مردم وارد کرده. جزئیات بیشتر از فرخنده احمدی از کابل می‌شنویم.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفته است ولایت های کنر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان، خوست و ننگرهار را خطرات جاری شدن سیلاب ها تهدید می کند. دکتر محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرارسیدن فصل باران های موسمی در پاکستان این تهدیدات را ایجاد کرده است و گفت تا ختم فصل باران های موسمی در پاکستان ولایت های همسرحد با این کشور با خطر جاری شدن سیلاب ها مواجه خواهد بود.
وقتی که موسم برسات در پاکستان و در هند چه شروع میشه و همه روزا باران میشه، همین تغییر آب و هوا در اونجا سبب ادی میشه که ولایت مجاور به کشور پاکستان هستن، مثل پکتیا، پکاخوست، ننگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان، زیادتر باز سیلاب ها در اونجا میه. با اینمی ولایت با رؤسایشان ما تماس گرفت، در انشای کمیته ولایتی از قبل امی پیش بین بودن و یک مقدار مواد غذایی هم در اونجا فرستاده شدن.
آقای کاکر افزود ولایت های پروان، کاپیسا، غزنی، لوگر و میدان وردک نیز به دلیل بارندگی های شدید تا یک هفته اخیر از ناحیه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. به گفته مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث در اثر جاری شدن سیلاب ها در یک هفته اخیر در مناطق مختلف کشور 10 تن جان باخته اند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است این سیلاب ها سبب تلف شدن صدها رسم واشی و تخریب هزارها جریب زمین زراعی نیز گردیده است. مقامات اداره مبارزه با حوادث می گویند آلودگی محیط زیست خطرات جاری شدن سیلاب را در کشور در 10 سال اخیر افزایش داده است، زیرا به گفته این مقام ها افزایش نفوس، عمارخانه های خودسر، قطع جنگلات و کمبود ساحات سبز باعث شده است تا آن مناطقی که در گذشته از خطرات سیلاب در امان بودند در حال حاضر با تهدید جاری شدن سیلاب ها مواجه شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در یک راپور که به روز جمعه از طرف سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به نشر رسید در مورد انکشاف تکنولوژی اتمی ایران، خاصتا در تاسیسات اتمی بزرگ نتنز در جهت گسترش نسل دوم سنترفیوژا که برای تولید مواد سوخت اتمی به کار گرفته می شود، ابراز نگرانی شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین می شنویم.
سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید نگرانی های زیادی وجود دارد مبنی بر این که ایران کارهای آزمایشی را در مورد انکشاف سلاح اتمی، خاصتا سرگلوله اتمی آغاز کرده است. در یک راپور که به روز جمعه از طرف سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به نشر رسیده، همچنان گفته شده که ایران در تاسیسات بزرگ اتمی نتانز گسترش به اصطلاح نسل دوم سنترفیوژ را آغاز کرده تا مواد سوخت اتمی را 3 برابر بیشتر تولید نماید. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند راپور سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد این نگرانی های جامعه جهانی را منعکس می سازد که گویا ایران در صدد انکشاف تکنولوژی برای ساختن بم اتم می باشد، ادعایی که از طرف مقامات ایرانی رد گردیده است. واشنگتن همچنان گفته این اقدامات ایران نشان می دهد که ایران از طرف جامعه بین المللی به فشارهای بیشتر مالی ضرورت دارد تا حکومت ایران را مجبور بسازد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف بسازد و به فیصله‌های ملل متحد احترام بگذارد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد و جامعه وسیع‌تر جهانی درباره ماهیت و قصد پروگرام اتمی ایران، خاصتا تاسیسات بزرگ اتمی قم که از مدت‌ها به این طرف روی آن کار صورت گرفته، نگرانی‌های عمیق دارند که باید بدون تأخیر این فعالیت‌ها متوقف ساخته شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد از سالها به این طرف گفته است که ایران به صورت غیر مشروع مطالعات را درباره انکشاف سلاح اتمی به شمول آزمایش مواد منفجره با ارتفاع بلند به منظور تعدیل یا اصلاح موشک‌های دوربرد شهاب که قادر به انتقال سرگلوله اتمی می باشد آغاز کرده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران از نهرین در اسمس می نویسد حفظ و نگهبانی کشور وظیفه هر افغان است، پس باید ما پلان های شوم آیسای را از بین بریم و جاسوسان تخریب کاران ها را رسوا کنیم. امرالله محمدی از شاگرد غربند در اسمس می نویسد اگر مشکلات بیامنی در کشور بی سوادی، بیکاری و بی روزگاری مردم بخصوص از جوانان می باشد. اگر دولت به این بحران توجه جدی ننماید، امنیت کشور رو به بهبود خواهد نهاد. یک باشنده ولایت لوگر در پیام خود می نویسد یک وکیل پارلمان که سلب اعتماد شد هشدار می دهد که جاده ها را بسته می کند، دست به آشوب می زند. آیا این هم حس وطن دوستی یک وکیل است که شعارشان خدمت به وطن است؟ اولین امید ما به خداوند، دوم به پارلمان بود. علیمداد هم در پیام می نویسد از اجازه ندادن کشور ایران به خاطر ادای مراسم مذهبی، مخصوصا ادای نمازید به اقلیت سنی ها سخت متاثر هستم. این در حالی است که در آن کشور یهودی ها و عیسوی ها اجازه ادای مراسم مذهبی ایشان را دارند.